Azadi Radyo. Radyo Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د آزادۍ رادیو خبرونې پیل شوې. د افغانستان حکومت د طالبانو او امریکا د موافقې د ارزول کېدو هرکلی کوي، خو طالبان وایي له امریکا سره پر لاستیک شوي موافقې ولاړ دي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ وړاندې کوم اوریدای شئ. لومړی خبرونه. د افغانستان حکومت له پاکستان او غوښتل چې طالبان اوربند ته وهڅوي. امریکا په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته د واکسین ورکړه پیل کړې ده او ایران د کورونا د نوي بڼې پر خپرېدو اندېښنه وښوده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان حکومت باید طالبان د تاوتریخوالي د کمولو د ژمنې عملي کولو او سراسري اوربند ته وهڅوي. د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د هغو څرګندونو په ځواب کې کړي چې د طالبانو او امریکا د هوکړې په اړه یې کړي دي. قریشي ویلي د امریکا نوی ولسمشر جو بایډن باید د افغانستان د سولې بهیر روان وساتي او له دغه هېواده د ځواکونو د ایستلو پروسه هم ونه دروي. ښاغلی قریشي له رسنیو سره په خبرو کې ویلي امریکا باید وضعیت درک کړي او د شاتګ پر ځای هغه څه روان وساتي چې پیل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون ماښام خبره شوه راغلي طالبانو په بېساري ډول تاوتریخوالی زیات کړی او د سولې د خبرو په وړاندې تازه خنډونه جوړ کړي دي. افغان دولت ویلي پاکستان او نور نړیوال شریکان باید طالبان دې ته وهڅوي چې له ترهګرو سره اړیکې وشلوي. امریکا په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق پیل کړی دی. دا خبره د امریکا سټار اند سټرایپس ورځپاڼې چې د پوځ اړوند موضوعات خپروي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو له قوله لیکلې ده. په خبر کې راغلی افغانستان ته د مودرنا واکسین بستې د جنوري په 18 لیږل شوی او د جنوري په 13 امریکایي ځواکونو ته دا واکسین پیل شوی دی. په خبر کې د امریکا د پوز د مسؤلانو په قول راغلی چې په لومړي سر کې دغه واکسین هغو کسانو ته ورکوي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي او بیا یې خپلو ټولو کارکوونکو او قراردادیانو ته تطبیقوي. له دې وړاندې د افغانستان دولت هم ویلي و چې تر راتلونکي اوړي پورې به مرسته کوونکي هیوادونه د کورونا واکسین ور ورسوي. تازه هندي رسنیو د دغه هیواد چارواکو په قول ویلي که افغان مسؤلان ورسره ومني هند چمتو دی چې د جنوبي اسیا د یو شمېر نورو هیوادونو په څیر افغانستان ته هم د کورونا ضد واکسین ولشي. د افغانستان او آیرلند کرکټ ملي لوبډلې نن بیا د سیالۍ ډګر ته راوځي. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو د لړۍ دویمه لوبه ده چې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي لوبه د سهار په 10 بجو پیلېږي او د افغانستان د ملي تلویزیون سپورت چینل په ژوندۍ بڼه خپروي.
دا لوبې خورا مهمې او ارزښتناک دي ځکه چې له همدغه لوبو لوبډلې کولی شي چې نړیوال جام ته نیغ په نیغه لار پیدا کړي. هر لوبډله هڅه کوي چې په دې لوبو کې بریا ترلاسه کړي، خو د ویلو ده چې افغان کرکټ ملي لوبډله یا د لوبو لپاره پوره چمتووالی لري.
افغانستان خپل لومړی مسابقه د 1400 منډو په توپیر ګټلې ده. په پام کې ده چې د افغانستان او آیرلند دریمه 500 اوور لوبه د جنوري په 16 یا راتلونکې سه شنبه وشي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د ایران ولسمشر په خپل هیواد کې د کورونا وایرس د نوی بڼې په اړه اندېښنه وښوده او ویل په راتلونکو څو اونیو کې به د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین پیل شي. ایران په منځني ختیځ کې تر نورو ډیر د کورونا له کبله زیانمن شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی په یو تلویزیونی وینا کې ویلي تر هغه چې کورنۍ واکسین جوړیږي په بهر کې تولید شوی هغه اړین دی. روحانی ونویل چې له کوم بهرنی واکسین څخه به کار واخلي. ایران تیره میاشت خپل کورنی واکسین ازمیشت هم پیل کرد. د رسمي شمیرو له مخې څه باندې 50,000 ایرانیان په کووید 19 ناروغۍ مړه شوي دي، خو داسې راپورونه هم شته چې وایي ممکن تر دې خورا ډیر کسان په کورونا مړه شوي وي. واشنگتن له مسکو او غوشل چې نیول شوی مظاهره چانه او خبري اعلان خوشی کړی. په روسیه کې د پرونیو مظاهرو په محل چې د کرملین مخالف الکسی ناوالنی د خوشی کېدو په هدف وشوي. سباندې 2000 کسان ونیول شول. واشنگتن له مظاهره چانو سره د دوی په وینا د پولیسو تاوتریخجان چلند غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي نیول شوی هغه کسان دي چې د مظاهرو لپاره لخپلو بنسټیزو حقونو استفاده کوله. او د امریکا د ملي رادیو تلویزیون مشهور کوربا او بیان لاری کینګ د و اتیا کلونو په عمر مړ شو. کینګ له 1915 تر 2010 کال پورې د سی این این د لاری کینګ سره په ژوندۍ بڼه خبرونه کې ډیر شهرت ورسید. کینګ د خپل مسلکي ژوند پر مهال د نړۍ له مشانو د سینما له ستورو او لوبغاړو سره لسګونه زره مرکې کړي دي. د هغو مشهورو کسانو له ډلې چې کینګ ورسره مرکې کړي د پخواني شوروي اتحاد د مشر میخایل ګورباچوف له ګیرال فورد نیولې تر باراک اوباما پورې د امریکا د ولسمشرانو د دالای لاما او بیل ګیټس نومونه یادولی شو. پر لاری کینګ باندې په وروستیو کلونو کې له دې کبله انتقادونه وشول چې د روسیې له آر ټي تلویزیون سره همکاري کوله.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه یو لس ټیټه منفی یو. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه اتل لس ټیټه شپږ. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه دوه ویشت ټیټه درې. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه نه ټیټه یو. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه یو ویشت ټیټه پنځه.
زمو شخله آزادی رادیو اوري. نن یک شنبه ده د 1909 کال د دالوی پنځمه او د میلادي 2020 د جنوري 24 ده. د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو د موافقه د بیا ارزول کېدو هرکلی کوي، خو طالبان وایي دوی دا موافقه پوره رعایت کړي. امنیتي چارواکي وایي د لشکرګاه په شاوخوا کې طالبانو ته درنې مرشوب لیاوشتي. په کندوز کې جګړو زرګونه کورنۍ بې ځایه کړي، بې ځایه شوي لشکیل خو غواړي.
دا جنگونه نور ختم کړي، مونږ د دې جمع په سر جمع راووتل، یخنی د مونږ واړو ماشومان لرو.
دولتي ادارې به نور د بهرنیو تولیداتو په ځای داخلي تولیدات کاروي. د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوي. و بجیاو اته دقیقې شوې. طالبان وایي دوی له امریکا سره د شوې موافقه ټولو مادو ته ژمن دي او ټینګار کوي چې له کومې کړې ژمنې نه دي پشا شوي. دوی دا خبره د امریکایي چارواکو د هغو څرګندونو په خبرګون کې کړې چې ویلي دي له طالبانو سره د ډونالډ ټرمپ د ادارې لاستیک شوې هوکړه ارزوي. په امریکا کې د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د نوي ادارې دو جګپوړو چارواکو د دغه تړون د بیا ارزولو خبره کړې او د افغانستان دولت یې هرکلی کړی دی. په دې اړه اسد الله الدین راپور وړاندې کوي.
د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جک سلیوان او د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر انټونی بلینکن چې دواړه د نوې ادارې لخوا تازه ګمارل شوي له طالبانو سره د دوه تړون د بیا ارزولو خبره کړې. دوی ویلي دا باید وارزول شي چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او له افغان حکومت او نورو خواو سره د بامفهومه خبرو د پایل په اړه په خپل ژمنو ولاړ دي او کنه. د دوی له دغو څرګندونو وروسته طالبان وایي چې د دوه د تړون له هیڅ یوې ژمنې نه یې سرغړونه نه ده کړې. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د ستونزې د سیاسي جوړجاړي یوازینۍ لار د ده په ټکو د دوه د تړون پلي کول دي.
ان کې معضل افغانستان از طریق ډیپلوماسي حل ګرځد و نیروهای خارجي طبقی توافقنامې
عملي ګام دا دی چې د افغانستان لانجه له سیاسي لارې هواره سي او بهرني ځواکونه د طالبانو د اسلامي امارات او امریکا د هوکړې له مخې له هېواده ووځي. موږ د خپل اړخه یو ور بیا وایو چې د هوکړې د هرې مادې عملي کول د ټولو لپاره ښه کار دی. موږ هغو ژمنو ته ولاړ یو چې هوکړې کې موږ کړي دي، له مقابل لوري هم غواړو چې په هوکړې کې کړیو ژمنو باندې ودرېږي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2000 کال د فبروري په 9 یعنی نږدې کال وړاندې په دوحه کې افغانستان ته د سولې راوستو په نوم تړون لاسلیک شو. له هغې راهیسې لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي د دغه تړون پر منځپانګه شک کوي او د بیا کتنې غوښتنه یې کوي. امریکایي چارواکي وایي که دغه تړون کې د افغانستان د تیرو 2 لسیزو بریاوې خوندي نه شي، بې معنا دی. تړون کې د طالبانو اساسي ژمنې دا وې چې تاوتریخوالی به کموي، پر بهرنیو ځواکونو به بریدونه دروي، له القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو سره به اړیکې شلوي او د افغانستان له خاورې به بیا د امریکا پر ضد کار نه اخلي. طالبان که څه هم دغو خبرو ته ځان ژمن بولي، خو افغان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی او له القاعده سره یې هم اړیکې ساتلې دي. معلومه نه ده چې د امریکا نوې اداره به له طالبانو سره د هوکړې تړون څنګه او څه وخت وارزوي، خو افغان دولت چې په لومړي سر کې هم د دغه موافقې د ځینو ټکو مخالف و، د امریکا د دې دریځ هرکلی کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال او سرپرست عبدالله خنجانی:
جمهوری اسلامی افغانستان است.
د افغانستان اسلامی جمهوریت په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې د بیا کتنې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پریکړې هرکلی کوي. په عین حال کې غوښتنه لري چې دغه ارزونه د افغانانو له غوښتنې سره برابره وي، چې هغه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سمدستي ختمیدل او یوې پایدار او عادلانه سولې ته رسیدل دي.
په ظاهره د همدې خبرو له کبله دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د دویم پړاو خبرو د پرمختګ کوم ښکاره څرک هم نه لګیږي. د دولت د مرکچي پلاوي یوې غړې شریفې زرمتۍ پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو ډلې لا هم د اجنډا د لومړیتوب ټکي له دوی سره نه دي شریک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
راپورونه وایي چې د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه په شاوخوا کې لا هم نښتې روانې دي. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا غړي وایي سره له دې چې افغان امنیتي ځواکونو ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو څخه پاکې کړي، خو لا هم د لشکرګاه ښار ځینې برخې د طالبانو په لاس کې دي. ولایتي چارواکي بیا د لشکرګاه د شاوخوا په تصفیوي عملیاتو کې لسګونو وسلوالو طالبانو ته د مرشوبلو د اړولو ادعا کوي. نور حال په دې راپور کې:
د میزان یا تلی پر 15 نیټه سلګونه وسلوالو طالبانو د لشکرګاه ښار پر مرکزی امنیتی پوستو ډلیز بریدونه وکړه، چې پر مهال یې د لشکرګاه ځینې برخې ونیولې. د طالبانو تر دغه بریدونو وروسته د مرکز کابل څخه زیات شمېر اضافي کمانډو سرتیري د وسلوالو د ځپلو په موخه لشکرګاه ته ولاړه، او هلته یې د ځایي سرتیرو په ملتیا د وسلوالو طالبانو په وړاندې پوځي عملیات پیل کړه. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا مسولین وایي که څه هم افغان پوځیانو دغلته زیات شمیر سیمې بیرته د طالبانو څخه پاکې کړي، خو وایي د لشکرګاه ځینې برخې لا هم د طالبانو سره دي. د ولایتي شورا رئیس عطاول افغان تېره شپه د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
څلورمه حوزه د طالبانو په لاس کې ده په مکمل ډول، په لسمه حوزه کې جګړه روانه، په دریمه حوزه کې جګړه روانه ده.
د هلمند امنی کومندانی مسولین بیا وایي دوی په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو څخه ګڼې سیمې پاکې کړي او یو شمېر ولسوالیو ته غځېدلې لارې هم خلاصې کړي دي. د دغه ولایت امنیه کومندان جنرال ولیجان سرحدي رسنۍ ته د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل چې په تېره اونۍ کې د یاد ولایت ناوي ولسوالۍ ته غځېدلې لاره خلاصه کړې او لسګونو وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اوښتلو ادعا کوي.
اوس الحمدلله د هلمند وضعیت ډېر ښه دی، هېڅ خبره نشته. د ناوي لار مشکلات فکر چلته مو دښمن ته ډېر سخته لپاته نیولې دي. 1600 نفر هم د دښمن وژلې دي، 1500 زخمیان دي او ډېرې وسلې په لاس راغلې دي، او دښمن د ټول هلمند په منطقه زه نه پرېږدم. وهمې او دغه منطقې څخه
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د هلمند د دغه جګړې څخه د راپورونو پر اساس زرګونه کورنۍ هم
په کندوز کې د جګړو له کبله زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. په دې اړه هم په دې خبري مجله کې وروسته راپور لرو.
آزادی خبری مجله اوري.
اوس هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فارن پالیسی خپرونې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر امکاناتو لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې راغلي چې جو بایډن د امریکا څلورم ولسمشر دی چې د افغانستان جګړه څاري او د افغانستان د سولې نازکه پروسه ورته په میراث پاتې کیږي. د فارن پالیسی د لیکوال لارل میلر پر اساس د بایډن د ټیم غړیو په زغرده ویلي چې د سولې پروسه به پر مخ یوسي. د افغانستان د سولې پروسه د تیر کال د سپتمبر پر 12 وروسته له دې پیل سوه چې د همدغه کال د فبروري پر 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک سوه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د جمعې په ورځ په خبرو کې وویل چې د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې پر موافقې به بیا کتنه وکړي. د فارن پالیسی د لیکوال په نظر کې څه هم د افغانستان د سولې پروسه ډیره ورو پر مخ ځي، خو بایډن باید دې پروسې ته موقع ورکړي. د لیکوال په باور د افغانستان د مرکچي پلاوي او طالب پلاوي ترمنځ په خبرو کې اساسي اختلافات شته او دې ته په کتو د بایډن حکومت باید پریکړه وکړي چې د طالبانو سره سوي موافقې ته ژمن پاتې سي او که پوځي ماموریت وغځوي. د فارن پالیسی لیکوال د افغانستان د ماموریت په اړه د دو نظرونو یادونه کوي او وایي چې ځینې فکر کوي امریکا په افغانستان کې خپل هدف چې د القاعده شبکې ځپل و ترلاسه کړي او نور باید خپل پوځیان په هر صورت وباسي، خو ځینې نور پخواني چارواکي وایي چې باید امریکا خپل ماموریت ته دوام ورکړي او طالبان پرې نږدي چې واک ته په هیڅ شرط ورسیږي. رولنګ سټون خبرونه. د خبرونې د کابل کندهار پر لویې لارې لیکنه خپره کړې ده. په سر کې لیکلي پر دې سړک امریکا 300 میلیون ډالره ولګول او معنا یې دا وه چې دا لویه لاره به د نوي افغانستان سیمبول وي، خو اوس هر څه د امریکا د دې اوږدې جګړې خلاف روان دي. د کابل کندهار لویه لار په ډېرو برخو کې کنډو کپر سوې، پلونه او پلچکونه یې طالبانو په ماینونو او بمونو الوزولي او پر دې لار تلونکي مسافر ځان امن نه احساسوي.
په کندوز کې پرله پسې جګړو او امنیتي ننګونو په زرګونه کورنۍ اړې کړې چې خپلې مینې پرېږدي او د دې ولایت مرکز په بیلوبیلو سیمو کې میشي. بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې دوی د ژمي په دې سړې هوا کې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ له کبله په سخت کړاو کې دي. نورحل کندوز.
په کندوز کې په روان کال کې د جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي دي او اوس مهال له سختو ناخوالو سره مخ دي. 1.5 زربیبي د جګړو له کبله د کندوز ښار اړوند د لودینو له سیمې څخه بې ځای شوې ده. هغې په یوې بورۍ کې خزلې د کارتنونو ټوټې او پلاستیکي توکي راټول کړي، څو اور ولګوي او خپل ماشومان پرې تاوده کړي.
دا جنګونه نور ختم کړي، موږ د دې جمې په سره جمې راووتلو، یخنۍ ده، موږ واړه ماشومان لرو، موږ سوله غواړو. بس د دواړو طرف ته موږ ته تاوان دی چې مړې کېږي او دغه کېږي، دا جنګ بس سوله راولو.
د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی 50 ګلاغا هم د جګړو له کبله بې ځای شوی دی. هغه وایي د ژمي په دې سړې هوا کې د خوراک او سوان لپاره هیڅ هم نه لري.
موږ په دې جدي په سخت ورځو شمو په واره کې موږ د خپل کورونو نه ورګن شو او د جنگ د دواړو طرفونو غوښتنه لرم چې جنگ دې بس کې او صلح دې وکړي او د نور دې بدبختۍ نه موږ وژغوري. د جنگ تباهي بربادي د څو خبره په جنگ د وسیله د وجه نه مایوس شو.
خو د کندز دی ولی ویاند اسمت الله مرادی بیا وایي چې اړوند دولتي ادارو خپلې هڅې پیل کړې تر څو په وخت سره پر بې ځای شوو کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشي.
د مهاجرینو د ساده وروستي معلومات له مخې نږدې 60,000 کورنیو سره کومک شوی دی. له دې منځه 12,000 هغه کورنیو چې غوی ته خوراکي توکي حتی نقدي مرستې هم رسیدلی دي. ملي سوداګر او ملي پانګوالو څخه زموږ غوښتنه هم ده چې د بېوزلو او مستحقو کسانو لاسنیوی وکړي، ځکه د ژمي په دې سړه هوا کې باید ټول سره یو لاس شو تر څو موږ وکولی شو دغه مشکلاتو ته د پای ټکی کړو.
د یادونې وړ ده په قطر کې د سولې د خبرو د دویمې مرحلې پیل سره سم د کندز ښار په نږدې څنډو او د دې ولایت په ولسوالیو کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی او له کبله د ژمي په دې سړې هوا کې په سلګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي او اوس مهال له سختو ناخوالو او ننګونو سره مخ دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان په دولتي ادارو کې به په 2400 لمریز کال کې له کورنیو تولیداتو کار اخیستل کیږي. په ورته وخت کې یو شمیر سوداګر وایي دا کار به د کورنیو تولیداتو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. نور حال په دې راپور کې
په کابل کې له کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ په مخه د افغانستان ملي تدارکاتو ادارې او د صنایعو او قانونو خونو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شو. مسولین وایي دا هوکړه لیک به د کورنیو تولیداتو کیفیت او کمیت لوړولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د صنایعو او قانونو د خونو اجرایی مشر رحیم الله سمندر د شنبې په ورځ د دې هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې وویل د دې سند په لاسلیک سره به ټولو پروژو کې له کورنیو تولیداتو څخه د کار اخیستلو لپاره لار هواره شي.
له دې هوکړې سره د ملي تدارکاتو اداره موږ سره مرسته کوي چې د افغانستان ټول داخلي تولیدات یو ډیټابیس کې ثبت کړي. دا ډیټابیس د آی وی آر سی په نوم یو مهم ډیټابیس دی چې له لارې به د افغانستان ټول تولیدي شرکتونه معرفي سي.
ښاغلی سمندر زیاته کړه کورني تولیدات څه د پاسه 8 برخو کې ځان بسیاینې ته رسیدلی دي. په ورته وخت کې د ملي تدارکاتو مسؤلین وایي د دې هوکړې په لاسلیک سره به په 1400 لمریز کال کې دولتي ادارو کې له کورنیو تولیداتو څخه ګټه اخیستل الزامي شي. د ملي تدارکاتو مشر الهام عمر هوتکی
د دې هوکړې په لاسلیک سره به د 1400 مریض کال ټولې دولتي ادارې مجبوري وي چې له کورنیو تولیداتو څخه ګټه پورته کړي. هغه لیستونه چې ستاسو له خونو راځي دولت اړ دی چې هغه وپیري. د دولتي ادارو شرطنامې چې د ولسوالیو مرکز ولایت محلي حکومتولۍ څخه راځي د مقابل لوري شرطنامې کې باید ولیکل سي چې وطني.
افغان سوداګر هم دا یو نیک ګام او د کورنیو تولیداتو د دودولو برخه کې اړین یادوي.
د شمال زنده سوداګری او صنایعو خونه وایي چې په بلخ کې د ښځو د لاسي صنایعو لپاره د بازار نشته. په شمال زند کې د دې خونې د ښځو د څانګې مسؤول وایي سره له دې چې د کرونا له دویمې څپې وروسته وضع شوي بندیزونه لرې شوي او اروپا ته د بلخ هوایي دهلیز هم بیا فعاله شوی، خو په دغه ولایت کې د ښځو د لاسي صنایعو کاروبار د بازار د نشتون په خاطر له ماتې سره مخامخ دی. له مزار شریف څخه راپور لرو.
از وقتی که امی کرونا که آمده بسیار فروشات کم شده.
سلور دیشکلن همیرا پا عربستان که لدو لسیزو مهاجرت روسته کابو دو کل پخوا خپل تاتو بی بلخ تراغلی. هغه د مزار شریف پا رابی بلخی مارکیت یا خزو تا ده سوداگره پا زنگری بازار که ده لاسی صنایع و ده تولید و کارخونه لری. همیرا پا دغا کارخونه که لاسی صنایع لکه لاسی باکس د ناوې جامې افغاني یخن او نارینه وو ته واسکټ جوړوي. دا وایي چې د کرونا تر شیو مخ کې یې کاروبار تود وو او د ورځې کابو درې تر 3500 افغانۍ توکي پلورل. همیرا وایي خوس توکي ته د بازار د نشتون په خاطر د کارخونې فعالیت یې له ماتې سره مخ دی. هغه وویل
بسیار مې صنایع دستیرم فروشات کم شوه.
د لاسي صنایعو خرڅلاو ډیر کم شوی دی. د لاسي صنایعو پلور د پخوا په پرتله په هیڅ حساب دی. دلته زه خپل لاکټ لاسمندونه نانځکه او جامې په لاس جوړوم.
هغه له همیرا وایي چې د کرونا د شیو او لامل یې د بندیزونو په وجه کېدو بلخ کې د سوداګرو خزو فعالیت ورو ورو لمات سره مخ شو. هغه وایي چې حکومت باید د هغوی د تولیداتو د خرڅلاوي د ښه کېدو په خاطر د لاسي صنایعو مختلف نندارتونونه جوړ کړي. په شمال زون کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې د ښځو څانګې مسؤوله شکیبا شکیب وایي چې سره له دې چې د کرونا له امله وضع شوي محدودیتونه لرې شوي او بلخ اروپا ترمنځ هوایي دهلیز بیا فعاله شوی، خو د سوداګرو ښځو لاسي صنایعو ته بازار نشته.
زمو شغله ازادي راډیو اوري وسم تاسو پیغامونه.
السلام علیکم د خان عزیزیم د زابل ولایت څخه ورسله سلامه څخه می د خپل حکومت د مشرانو څخه وشتنه ده چې نور دې دې جنگ ته د پای تک اکسی دي. زما د دې ښکاله امر دی په دې ښکاله کې ما شنه ته شپه باندې سم خو کړی او نه په ورځ باندې سم ګرځیدلایم. نو تلر وسات شپه ورځ زموږ تر وژو د ټوپک زغرا دي. نو د خدای په خاطر باندې چې دا کوم افغانان نن وجل کیږي او در په در حال د اعتماد زموږ په دروازو کې دریږي.
الو السلام علیکم. دا د دې اډیو څخه زه ډیر مننه کوم. دا د باګرام بنجان چې دی چې ما ته معلومیږي دا ځین ځینې وخت سره دی خو دسیې نه سړی کېږي پر وخت باندې دی ناست دا باید د بندیانو دسیې وسړی شي او دوی آزاد کړل شي.
ما اجازه یک نسیح ما د کونه زما پیغام په وسلوالو مخالفینو باندې هم دی او په حکومت هم دی چې پخپلو کې جګړې کوي خو دا وینه ته یوازې دا باید بند کړي نو خبریالان دي نه وژني موږ په طالبانو باندې مختصر چې هغه طالبان چې مشران یې په قطر کې دي پخپلو جنګیالو د غږو په چې د خبریالانو خلاصو ساتي خبریالان نه وژني خبریالان هغه څو دي چې دولت غږ تر مسؤلینو رسوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د روسیې د پلازمینې مسکو په ګډون پروند د غهیواد لسګونه شارونه د لوی مظاهرو شاهدانو مظاهره چانو د کرملین د سرسخت مخالف الکسی ناوالنی د خوشی کېدو غوښتنه کوله. د موضوع تفصیل اسد الله لودین بلندی کوي.
دا مظاهره په 1300 کلونو کې د پراخوالي لپاره په روسیا کې بیساری بلل شوې دي. مظاهره کوونکو له توقيفه د روسیې د منتقد الکسی ناوالنی د خوشی کېدو غوښتنه کوله. نو موړې یو اونې وړاندې جرمني کې له درملنې وروسته مسکو ته ستون شو چې هوایی ډګر کې د پولیسو لخوا ونیول شو. زرګونه مظاهره کوونکي د مسکو ښار په پوشکین میدان کې راټول شوي وو. دوی هغه مهال له پولیسو سره ونښتل او ډبول شول چې پولیسو یې د نیولو او موټرو ته د پورته کولو هڅه کوله. پولیس بالاخره وتوانېدل چې مظاهره کوونکي له دغه میدانه وباسي. له دې میدانه 2 کیلومتره لرې زرګونه نور مظاهره چان راټول شوي وو چې پولیس یې د واورو په توپونو وشتل. چارواکو ویلي 4000 کسانو پرونی مظاهرو کې ګډون درلود خو رویټرز خبري اژانس د مظاهره کوونکو شمیر شاوخوا 40000 یاد کړی. د پرونی مظاهرو پر مهال د الکسی ناوالنی میرمن یولیا ناوالنیا او د ناوالنی یو سکرتر لیوبول سوبل هم چې پوشکین میدان کې مظاهره چانو ته وینا کوله نیول شوې دي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې صحنې هم خبرې شوې چې د پولیسو د تاوتریخجن چلند ادعا پکې کیږي. په یوې صحنې کې لیدل کیږي چې و پولیس د یو مظاهره کوونکي پر غاړه خپل زنګون ایښی. د بخښنې نړیوال سازمان د مظاهره کوونکو نیول غندلې دي. الکسی ناوالنی چې تیره یکشنبه ونیول شو د 1.5 ورځو په مخه بندي شوی. هغه مهال ناوالنی او نږدې کسانو یې خلک د روسیې د دې اقدام پر ضد مظاهرو ته راوبلل. ناوالنی د تیر وړي په وروستیو کې سخت ناروغ او د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو. هلته معلومه شوه چې نوموړی په نویچوک ګازو مسموم شوی دی.
دا هم لاند خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان حکومت باید طالبان د تاوتریخوالو د کمولو د ژبني عملي کولو او اوربند ته وهڅوي. امریکا په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق پیل کړی دی. افغانستان او ایران د کرکټ ملي لوبډلې نن بیا سیالۍ ته راوځي. د ایران ولسمشر په خپل هیواد کې د کورونا وایرس د نوي بڼې په اړه اندېښنه وښوده او واشنگټن له مسکو غوښتل چې نیول شوي مظاهره چان او خبریالان خوشي کړي. زموږ ژغ له ازادي راډیو اوري.
د ژوند رنگونه
خوره ته د نوم راته وای
میراج بیبي
اته ما شمن لري
سلور
اصلا د کوم ځای وسیدون کی
المن و اوس په دکرتې نو کی
تو کال کی چې المن راغلی
د المن د لس کال کی چې راغلی
دلته جنگ جګړې وچې
او دلته جنگ د جنگ د لاس دلته رالو دلته چرالو دغه پر دغه پر دغه مینه باندې پراته دغه سړک پر غاړه زما سړی دغه شراکت سره وتی خلکو شهید کې بعد د دولت نظمته په سپ کار دی زوی مینه س دغه سلور کښنه کښنه ماشومان مې دغه مشر لور چې مې دی اته کلن او کلن دی دغه بل چې مې دی 15 کلن دی بل چې مې دی 3 کلن دی دغه مې چې دی دغه وس د کال پر کېج په دابل مې شک کال پر کېج دغه د خاوند دغه سیو کال کیږي
اوس چا سره وسیږي
اوس دغه د خوښ سره سره د خوښم دغه سپنسر د خوښم هم کونډه د خوښم زده کور مزدور کوي بیا غه ماته راوړي ماته خرڅ خوراک راکې نور لورونه مې ملاس پلاس نهسته لورونه مې دونه پیدا کوي چې خپل اولاد چلی یو ګوله ډوډۍ په وسه کیږي راکې زوی مې هم نهسته چې یو کار راته وکي
ته چې کار کولای شي
نه کار خو کولای شي
حياتي چې زده
او خود مې زده چې راته پیدا سي د ګوله ډوډۍ د پراریانو حياتي ماشين پیسې غوړي دغه سکیږي یو شی غوړي هغه څه خونه کیږي بې پیسو خونه کیږي
اوس د ځوان څومره سخت ده مخکې چې د خاوان
ژوند مې داسې سخت ده دغسې کنډوالې ته په دغه کنډوالې کې زما ژوند دی زه په دغه کنډوالو کې زه خپله زندګي تېروم نو څه وکړم څوک نهشته چا ته وایه س یو مسلمان راسه چې رایه کې خو ده کوه څه خیاطي مې زده ده خیاطي کولی سم بل د مري کار مې زده ده کولی سم خو په لاس کې مې شی نهشته چې وخت وکړم نه لرم شی نه لرم وس یې نه لرم
د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 منځنۍ څپه دوله شپږنیوي او یو شمېر ښارونو کې په اف ام 3.15 څپه صافه واسي اوریدای شي. اوس بل خبري مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کړي.
تشکر سروان صاحب.